څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له کابل وروسته دوه ته رسیدلی. دولت وایي طالبانو په لوګر کې شپږ دیرش دینی مدرسې بندي کړي او په میانمار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې پرون اته دیرش کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان نیټ پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. بلورته د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په ننګرهار کې د نکاس رادیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو په پیخه خواشینی دي او د حکومت غواړي چې د دا ډول پیخو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
We call on the government to defend press freedoms and to protect journalists.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبريالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبريالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې سر ته رسوي.
په ننګرهار کې د نکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وړم ورځ په جلال آباد ښار کې په دوه جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې حملو مسؤلیت واخیست. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو و نیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځایي طالبانو د دغو دینی مدرسو ښوونکي ګواښلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي.
طالبانو په لوګر کې د شپږ دیرش رسمي دینی مدرسو استادان او د زده کوونکو کورنۍ ګواښلي او 2500 زده کوونکي له دینی زده کړو بې برخې کړي دي. دینی بنسټونه، علما او روحانیین د هیواد په دینی هویت او سوله کې رغنده نقش لري او تروریستي ډلې تل ورسره په ژور ټکر کې دي.
د پولی عالم د مرکزی دارالعلوم یو ښوونکي هم د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې باید له دارالعلومه د منفقۍ اسناد وروړي. دغه ښوونکی وایي ځایي طالبان استدلال هم نه مني او وایي دا حکم له پورته ورته شوی. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې. په میانمار کې پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان وژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازې کریسټینا دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړې یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران یې نیولې دي. په میانمار کې تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې غوسه پارولې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوچستان په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوال محکمې ICC لوی څارنوالي فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه. پر دغه څېړنه اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو خبر کې بیان کړی وویل چې متحده ایالات د دغه محکمې پریکړې ژور خواشینی کړي او ورسره کلک مخالف دي. اسرائیل هم ورته خبرګون خودلې او دغه څېړنه غندلې، خو فلسطینیانو او د بشري حقوقو سازمانونو د هاګ میشتې نړیوال محکمې د دغه پریکړې هرکلای کړی دی.
اسدی رډو په منځني سبا 12 شپښنی بیا او FM 3.5 د افغان سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژي پلان شوت کې څه راغلي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د خوست د چلور ولسوالیو شونکو احتساب کړي
ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه صحه استادانو ته د ښارګوټي په مورید جوړ کې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه پر شاړو ځکو خلکو فارمونه جوړ کړي. د کور کلی په پروګرام کې مو د نیالګیو د کښېنولو موضوع راخسته.
دا اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی ساده غي وخت موسم د معمولا وره 15 سم دی هوتس کدی مون نیالونه کینول کېده.
دا فنسان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذه زلمی خلیلزاد له کابل دوه ته تللې. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وايي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي په لنډمهاله لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلور وشت پاڼو کې خپور شوی پکې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږده او ناپایه جګړه کې شکیل پاتې نشي. جزئیات له کابل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهاله لارښود پور کړی. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټران غاړي او د لنډمهاله لپاره اسري کرخي بلل کیږي د افغانستان جګړه ناپایه بوله او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې و جګړه کې نخ کیلېږي چې زورګونه کسان پکې ووشل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پر راغی. خدا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور تر هغه په خوندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټي وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات به خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لنډمهاله لارښود کې راغلي مقداد ورکو چې متحده ایالاتو وسلوال پوز د دښمن د زاپلو د خلکو حقونو د ساتنې او د خپل متحدانو لګټو د دفاع لپاره چمتو دي، خو نظامی ځواک باید ورسته لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس پاړه سنوي، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلای کړی وو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. خاغلی بلینکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي لتیر باید زده کړو شي.
کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخلې تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یوې نظامی مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې دروانه جګړې په پای او پکې د خپل خیالتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. اوس زلمی خلیلزاد په قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نید بریس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
Ambassador Khalilzad is now in Doha.
استاد خلیلزاد اوس په دوحه کې دی. هغه به هم هلته خپل کارونو ته دوام ورکړي. د دې ځای به زیات سفرونه وکړي، خو هغه سخت کار کوي، د هر څه لپاره نه بلکې د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان لپاره د دې بهیر د اسانولو په برخه کې چې متحده ایالات یې کلک ملاتړ کوي.
زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل درې ورځني سفر کې د جمهور رئیس غنی، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون لبیا لابیلو سیاسیونو، مدني فعالانو او د خوځولو اساس سره وکتل، او په پای کې په خپل ټویټر پاڼه دي کتنو ته په اشاره ولیکل. په دې لیدونو کې د سولې بهیر د چټکتیا او پرمختګ لپاره پر بیا لابیلو بدیلونو خبرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
د خوست د څلور ولسوالیو ښوونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو لپاره اعتصاب کړی دی. البته د نه اخیستلو اعتصاب کړی د ښوونکو ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بشپاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بل لور ته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د ښوونکو د غوښتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو ښوونیز بهیر ونه دروي. نور حال له خوسته په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلور ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ شمال دوه مونده او سپیری ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مړه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې ونه اخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکه په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کړه ته وعدې والي سوي مونږ سره وکړې، نو په درې سي وعدو کې والي سوي فاتې راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سملخیل مندوزای، ندر شکوړ دوه مونده، سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې تر هغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتونه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیری ولسوالۍ د ښوونکو استازي حیات الله اموي ولایتي ادارې ورسره غنیش منی کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوي، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېره هله ځله وکړې والی صاحب لاس بل لاس وعده موږ ته وکړې چې د توڅه تابې دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول اسناد یې خلاص شوي دي، انتقال یې شوی دی، فقط د غصب موضوع ده. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګون ورولاګل د مکاتبه دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخت پر امتحانینه نه وخلی چې موږ ته خپل دایوان مر امتیاز یې کولای نه وي، او نه به امتحان وخلو نه به دلینکای تحصیلی کول موږ شروع کوي.
دا چې د کورونا او بال کبله د ډیر ځن وروسته پیل شوي ښوونځي بیرته تړل کیږي، مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استازي پښتونیار وویل د ښوونځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتونیار د نادر شاکوټ ولسوالۍ د په نمایندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پته کیږي، یعنی د دې درسي جریان پڅرتي، نو دغه ټوله فلای په ولایتي درا باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو زربلا جلی دی تاین کړه او په هغه وخت نو دوی کاتې فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ خون کې دوه تر جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خونیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي او وګد محاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکونکو ازمینه زندولی ناسم بولی.
به موږ غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینه پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردون چې خپل کولی هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم مفصل شي. نو موږ شخصا نظر دا غوښته چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه، بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مني چې د څلور ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پالمه دي ازمن بهیر بند کړای دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د خونکو د سرپناه ستونزه حل کړي. بل خو د خوست والی محمد کټوازی وایي د پخوانی ولسمشر حکم دی چې خونکو ته د پخپلو سیمو ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي خونکو سره خبرې روان دي، خو هغوی باید خونیز بهیر ونه دروي.
په دې وزاري موږ خبرې ورسره جریان لري، هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکو خواته. په دغه چې کې هلته غاصبین هم دي، د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته هم ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسې ویل باید بند نه کړي. ما نن هم ورته وویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نقل، دا خیانت ملي ده.
د یادونه وړ ده له دې مخکې د خوست په متون مینه، سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګونو خونکو ته د کورونو آبادولو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو لا هم زرګونه کسان د ځمکو ویشته په تمه دي. که څه هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د خونکو د نمرو ستونزه له یوې لسیزې اوږده ده، خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره کومه واضحه حل لاره نه ده پیدا شوې.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
تر څلور نیمه بجو وروسته د کور کلی په پروگرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو په اړه اوریدلای شئ. اوس نړیواله موضوع راخلو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپارولي دي. تفصیل لاجمل انسخ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بن سودا پرون وویل له پنځو کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي محاصره شوې غزه او د اسرائیل لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال راوروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. د دې په وینا دواړه فلسطینیان او اسرائیل د تاوتریخوالي او نامنې له یوې اوږدې دورې راپورته کیږي چې ټولې خواوې کړولي او ځورولي. د جرمنو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي ویلي دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا اداره کیږي به په خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوي وي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ته ړنګي چې د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې پر اسرائیلی هستوګنځایونو او پر ختیځ بیت المقدس متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرائیل په ختیځ بیت المقدس او اشغال کړي لویدیځه غاړه کې د میشسایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عدلي تعقیب سره مخ کېدای شي. اسرائیل په 1988 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس ونیول. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرائیلي میشسایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني بولي. سره له دې چې د فلسطینیانو خپلواک دولت نشته، دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري، ځکه د پوینا اسرائیل د دې نړیواله محکمې غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ واک ورکړي. نو موري همدارنګ په دې اړه د امریکا د دریس په حق لول چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو هم پوره نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي شي. اسرائیل هم ورته قانوني دلیل وړاندې کړي. د اسرائیل صدر اعظم په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې اسرائیل تر برید لاندې و. دا نتنیاهو په وینا په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې چې د یو طرفه بللې پریکړه د په وینا يهودي ضد او ریاکارانه ده. د اسرائیل صدر اعظم په دې بیان کې خپل خلکو سره ژمنه کړې چې د حقیقت لپاره به تر هغې مبارزه وکړي څو چې د په وینا دا د رسوایۍ پریکړه لغوه شي. فلسطیني اداره چې د اسرائیل لخوا د اشغال شوې لویدیځ غاړې په ځینو سیمو اداري واک لري د دې پریکړې هرکلی کړی. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ګام چې وګو د انتظار ورته شوی د فلسطین د هغه سختو هڅو سره مرسته کوي چې غواړي عدالت او حساب ورکول ترلاسه شي. هغه څه چې د دې فلسطیني ډیپلوماټ په وینا د سولې لپاره ضروري بنسټ جوړوي. سره له دې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څېړنې سملاسي اسرائیلو ته کوم ګواښ نه پیښوي او ښایي کلونه ونیسي چې مخکې ولاړ شي، خو دا محکمه د دې واک لري څو د هغه کسانو د نیولو حکم وکړي چې پرې د جرمونو شک وي. دا به د هغه اسرائیلي چارواکو لپاره یو عیني مسله وي چې که په ادعا شوو جنایاتو کې د لاسرلو شک ورباندې وي او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته سفر کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په هغه هیوادونو کې د جنگي جرمونو، بشر ضد جنایاتو او ټول وژنې د پیښو د عدلي تعقیب لپاره وروستی انتخاب دی چې خپل ښکیل هیوادونه په دې اړه د څېړنو وړتیا نه لري او یا نه غواړي څېړنې وکړي.
تاسو له پیغامونو
عبدالنصیف اوغان د کندهار د میوند ولسوالینا د دې لري ته دا پیغام لرم دا چې انعکاس تلویزیون درې خبر اعلان په یو ورځ باندې مرسوي دا کوم کسان چې دغه څو کار کوي د ازادۍ دشمنان دي دا نه وایي چې افغانستان کې پرمختګ وشي د افغانستان د پرمختګ دشمنان دي دا د مظلوم هولس دشمنان دي کوم کسان چې خبر اعلان وژني او یا شنه خبر اعلان وژني او یا خدمات پر ازادۍ باندې بریدونه کوي دا د وکاس سره نه دا د ټول افغانستان د مظلوم هول سره دښمنۍ د چدوې کوي.
نورستان ولایت وامد صالحین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې چې د انکار رادیو یا تلویزیون رقم کارمندان شي په رحمانه ډول باندې په شهادت باندې ورسول. واقعا چې دا یو غیر انساني او غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده او په هیڅ دین کې او په هیڅ منطق کې داسې عمل مشروعیت نه لري. نو زما په نظر باندې بدبختانه تومون کې حکومت د خبري اعلانو خوندیتوب او د هغوی د امنیت په ساتلو کې کلي شکل باندې پاتې راغلی ده. متاسفانه هغه مجرمین او هغه جنایتکاران چې حکومت هغوی نیسي، هغوی چې دي په جزا نه محکوموي، همدا سبب د دې ګرځي چې نور مجرمینو ته هم د داسې تروریستي اعمالو روحیه ورکوي. نو بنا ان زمونږ دا غوښتنه ده چې د خبري اعلانو په موږ کې د ټول ولس د امنیت په تامین کې د هغوی د خوندي ساتلو لپاره حکومت خپل اقدامات باید وکړي. والسلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وایي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15 په سلو کې ورشت کم شوی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمول ډول په هیواد کې د ورشت کچه 250 میلی متر وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متر تراشکته شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخته نوموړی وچکالی او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شد، علی گزپانده
دوا هیچ چیز دیگه روان کل دو تا دل تا وا و رو دیگه بیا و نشوا به ما که برام شو کوش نیست که می نمیشم کورابیا او خلق در وچکالی د عمله د هرات خواته زی
بل بختی بادغیس از بل مرغ هم خوش خوشحالی زیات.
هغه وایي کچېری پراتونکي کې باران ونسی کرکیله به وچسی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10-15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالي ته په اشاره سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره ورښت شوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال بود. یعنی بارندگی
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچا کما و یعنی په ځینو سیمو کې 40 میلی متر ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 40 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلي، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځای شویو له ډیروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا تجربې دا کودلې ده چې کله وچکالي رامنځته کیږي هلته یو تعداد ډیر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي، او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډیروالی، د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالي د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روزګان کې په روسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. دې چارې کې یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښې زیاتې کړې، له بلې خوا یې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بیا د کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15,000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دی دا په 2 میاشتو کې دا یو فصل وزي. اوس داسې هم راغلي چې په 2 میاشتو کې تقریبا 1,000,000 دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وزه. چې زه خپله یو بزګار سړی هم تاریخ مې کړه، اوس چې ما تاریخ کار پرېږي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم. په 2 میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ ثمر ګورکي بیا هم موږ نه تاوانې کېږو. لکه 5,000 بیا ځات څلور 5,000 د شپږ لکه بودې 3,000 چې چای نشته دا پکې په 2 میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشت کې هر یوه 2,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشت کې 4,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته مشته د کار زمینه برابر شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرسته موږ ته دولت هم لرنه وکړي، بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره سي. هم چرګان به زموږ د فاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابر سي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي. خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې خدای داش کې جوړ سي، یا د بایک یو طریقه داسې وسي چې دلته د فاشې د وزان د کړکۍ ته ورته وسي، بیا په یې پر سره بلاس پر هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې د کولر دی. اپا په سر کې غټ اگزازونه ولګیږ د دې په پیشل هوا وځي دلته د هوا را کشیره سړه هوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دا رنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړي وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د ورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونې کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونې کې د مور د شیدو د اهمیت په اړه اوریدل شي. د کور کلی یونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د نیالګیو د کښېنولو موضوع څېړو او دا موضوع مرخصتي ده. څلور بجې او ډېر شتق کې شوې لند خبرونه لاسو دلا لودین څخور.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استاذ سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و. بلورته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملي او باید پای ته ورسول شي. افغان دولت وایي طالبانو په لوګر کې د رسمي دینی مدرسو ونیم زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي ځای طالبانو د دغو دینی مدرسو خوونکي ګواخلي او اوس د دغو مرکزونو دروازې بندې دي. په میانمار کې په خوانی برما کې د نوې پوزي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لک تر لګه اته ډیر کسان وژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوچستان په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپل بلوچستانو وژنې وغندلې. دغه اعتراض کوونکو ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوچستان په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. او د جرمونو د نړیوال محکمې آی سی سی لوی سرانواله فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعا په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه وړاندې کړو، سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبی ساحل وای د لوبي غوړه لوبغاړی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تډالې شوی پیسې یا امتیاز د هیواد به وزلو خلکو ته ځانګړي کوي. محمد نبی ساحل پرون د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لوبي غوړه لوبغاړی ل ټاکل کېدو وروسته پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په هر لوبه کې چې د غوړه لوبغاړی وبلل شي انعامي پیسې د خپل هیواد به وزلو خلکو ته ځانګړي کوي او د نبی فاونډیشن لاري د خیر خیګړې په کار لګوي. محمد نبی په پرونی لوبه کې د خپل لوبډل کراچي کینګز لپاره خورا خلو به وکړه. هغه په توپ چوانې کې دوا ورونه وکړل، دو لسمین دی ورکړې خو کومه وکټ یې وانه خسته، ولی په توپ وهنه کې بیا د 15 دیش توپونو په مټ ووش پیتمنډي وکړې. نبی په یاد لوبه کې اته سلوریزي او سلور شپږیزي وهلې. په لوګر کې د فوتبال د روزنې دی درجه ټولګي پاتې ورسید. د افغانستان فوتبال فدراسیون وایي د فوتبال روزنې دی درجه ټولګي چې د مربیانو د پوهې کچې د لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو د چهارشنبه پورس پاتې ورسید. د دې ټولګي مدرس وحید الله واحدی وایي دا کورس د تازه کار مربیانو د پوهې د زیاتېدو او د فوتبال روزنې د کچې لوړوالي په مخه په دې ولایت کې پل شوی وو. د هغه په خبره د فوتبال روزنې د مقدماتي تاکتیکونو په د کولو سره مربیان کولای شي لوړ او مسلکي پوړو ته ځان چمتو کړي. په دې روزنیز ټولګي کې سلور ویشت روزونکو ګډون کړی وو او د شپږو ورځو په موده کې په نظري او عملي توګه د فوتبال روزنې اساسي تاکتیکونه زده کړل. او د بوکس روزونکو باب اروم وایي انټونی جاشوا او تایسون فیوري دواړه د سیالۍ او د نړۍ بوکس د ټولو معتبره کمربندونو د ترلاسه کولو په اړه هوکړې ته سره رسیدلی دي. یو دېرش کلن انټونی جاشو د ای بی اف سازمان د اتلولۍ او دبلیو ای او دبلیو بی کمربند له ځان سره لري او د دېرش کلن تایسون د برټانیې بوکسر هم د دبلیو بی سی سازمان د اتلولۍ کمربند څښتن دی. دا د بوکس سیالیو په لړ کې د لوړو درجو لرونکي کمربندونه دي. د دې دوو برټانوي بوکسرانو ترمنځ په دې سیالیو په پای کې یو یې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ډیر وزن معتبر کمربند ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شدو د ارزښت پاکله خبرې کوو. د مور شدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په اخر کې د مور د شدو د ارزښت پاکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. د مور شدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېر زیاتې روغتیایی، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوی ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. ل شپږ میاشتو وروسته بیا ل شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. د چ پټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي. د مور د تغذیه په برخه کې ل متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتنه دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغه مېرمنو ته چې خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې وسله همدې عمل له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلې یم چې وایي خپل اووه میاشتنی ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، ټیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دته چې ورکې
پچې دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضاینه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راکړه. دلته هم ځای کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم ده شیدو
والی دي. شیدې نسته،
نسته شیدې، چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کړل دي شیدې نه؟
شیدې مې نه زاړې ډېر چغې وخی، زره مې تنګ ځکلې وخم.
دومره ورکای و مې سینای وګایم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خونه لري
نه؟ خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې خپل وخت ته پرمیزي بیا بل پداسته یې هغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکوي نه چرته بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کوي نو یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل ګوريګان یې خاړل ته تر اوسه یې تاج سم شو دی ورکله هو یو پاکټ یې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکوي.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سریکه خپل ځ چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دي نستی وي او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مور شیدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي، د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دي کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو تمه نه هغه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. مندی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره، ته خواره، ته ضعیفې، ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کېږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یاد زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغه تبلیغات کیږي او مین دی پوجي شو دوانه اعتماد کوي تبن لکه مخکې میچول خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخ پوجي شو دوته کوي تر حال کې پوجي شو دو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته.
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي، نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وای ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو، د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لویه او عظیمه تحفه ده. الله لخوا وی هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري، د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي، پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي، دوی له کوم ستونزو سره مخ کیدلی سي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمي. او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي، که چیرته دوی اندکه پیغلې شي غټې شي، د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شوده روي. کله چې ماشوم د مور شوده روي، د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لمړني حالت ته راګرځي چې د مور د پاره ګټه ده. د شوده ورکول سره د مور وزن کې چیرته زیات وي، د بارداري په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شوده ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي، لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شوده ورکوي، مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته کچيري یو مور خپل کوچنی ته شیدنه ورکوي، د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، کچيرته مور ماشوم ته شوده ورنکي، ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي. ماشوم به اګه ما عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه ناراحت وي، خوب به سي نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي، وای د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي. کچیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی، هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کېد د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او کچیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی، نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده. یعنی د بازار یو قطعی د مور دیوی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو خپل بوی زی د ماشوم ته کچیرته مور شودو ورنکی، نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوا ورنکړه، ځکه چې د مور شودو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوی، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدنه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
سو علتونه موجود دي. یو خدای چې عامه پوهاوی نشته دي. بل دا باید ټول خوندې په دې باندې پوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومان ته تر دوه دونی مکالونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نزیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې پوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټې لتې دا د زمان دام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکم زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شوده ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه مانی کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په واسه کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دي جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځيږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی که غواړي چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومان خبرونه تربیه خېچري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوئ؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامېدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا ښه څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګ لګ ځان ټولوي، نو د پسرلي د موسم وږمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کېنوي او سکالی هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کېنولو په حالت کې یم او درګرده نیالونه کېلو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده، معمولا به د پنځه رسم دي هوتس که د موږ نیالونه کېنول کېده. خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، ور هغه نه نشته، نو دغه موسم ده چې اوس موږ خپل نیال کینو. نو د دې ګټې دا دي چې یو خدا ده چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چې کینو هغه به خوي، د دوړې د هر څه دا جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا به وي، او بل غیر لغز که د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوری جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړې وي. نو دا د دې په خاطر باندې ډېر مؤثر.
د نیالګیو کینولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډېره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډېر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماته اوبه نه ورکوي. باید دا خلک حفاظت وکړي. موږ دو پروسه کالم هم کېښودلې، خو خلکو یې حفاظت ونه کړ. دا د موږ اوبه خلکو نه وي ورکړي، نیمې وچې شوې، حیوانات دي ورځي، پاڼې خوري، څوک ممانعت نه کوي. نو دا ډېر غټ مشکل ده، له حده زیات مشکل ده. په دې چې دغه د موږ تاسې وطن لږ سرسبزه شي، آباده شي، دغه میکروبونه ورک شي، دده باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسېدونکی شفیق الله وایي زموږ هېواد د نفوس ډېره برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیاوې هم پوره کولی شي. نوموړی زیاتوي،
خپله یکدو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگهداری کړو. ته نه نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچي کاري په وخت کړو، ماشومانو نیساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنال اخري خیر وره. خپله باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګي نه ډک. خلک باید یو نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک او نیال کې ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم رانګ دی کیږي د خار او بازار په هر برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګي یو پلورونکو محمد ایمل وای چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګي اخیستلو ته لري او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثر خلک دومنه د نیالګي املوک ډیر وړي ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دومنه د خلک راضي چې اوراد دولت لپاره مونږ ګلا د ټول په کرای وړي خالي کرای باندې وړي به بیرته راوړي. مونږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره دروازه‌پوهنه د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروازه‌پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حڅویسا د شنو بوټو په ګټو داسې راتګ کېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځنګل شي ورته د تلونکي نسل لپاره ګټه ډېره زیاتې دي او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټه ډېرې دي. د دې ترڅنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډېره مفیده ده او د دې ترڅنګ چې ښایست بخي ټولنې ته هغه مثمرې ونه اوسیږي یعنی ثمر لرونکې ونه اوسیږي هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډېر مفید تمامېدلی شي یعنی کمی ولرونکې ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یو ټولنه کې ټولنه د خیرازی سمسورتیا او پاکوالي خواته بولای شي. نو فوایدی تر ټولو ډیر دي هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل خروالی د سمسورتیا رئیس شیشه امیری وای ګرچې د نیالګیو کینول پر رسمي ډول هر کال د هوت په شلمه پیل کیږي خو سا کال دوی هوا ته پکتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړی دي. دا چې سمره نیالګی کینول کیږي نو موړه زیاتوي
قربان کابل خروالی د افیر کالونو په سلسله باندې سا کالم پلان لري چې درې سو وزاره نیالګی په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي او همدارنګ پلان لري چې یو لس نوي پارکونه یو ویش پارکونه چې بسازی ته ضرورت لري هغه په سګنی کال کلام کلرو او موږ خپل نیلګي کینولو پروګرامونه یو وخت مخکې کابل ښار کې شروع کړی او تر اوسه پر لزر نیلګي کړل دي. تر کال موږ هغه خلک چې علاقه لرل او موږ ته تعهد راکو چې د نیلګي کینولو په مراقبت کې په باور کول کې همدا راز په پالنه کې موږ ته وعده راکړه هغه ته نیلګي ورکړو. سا کال موږ خلک چې غواړي موږ نیلګي وخلې د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي بیا موږ ورته نیلګي ورکو او صحیح مشخصه او چې په کوم ځای کې د نیلګي ته ضرورت لري او ساکل پلان لرو چې نیلګي عامه خلکو ته ورکو او همدارنګه دولتي ادارو ته مساجدو ته مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیلګي به ورته توضیح کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري دا د تاورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زر سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیر بازار ته ارزه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په سوال سوم کال کې په مجبور کې 2,300,000 نیالګي قابل د توزیع په صاحب د البته په غیر دولتي عامه او صاحب کوښښنه کمربندونو کې مطابق طرز عمل لري او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د پوریا دالان د سکتور خصوصی ده خانه آغا غیر میوالرین که نیالگی که پا مجموع که روزل شوی دی لیرش میلیون نیالگی دا که ده کرنه و بلگاول وزارت ده خانده ده خلپ پلان پا اساس مانده ده احیاد زنگون پا ارتباط مانده کار کهی او پا ارتباط کمربندون و ادارات دولتی تا مطابق طرز العمل توزیع کهی او همچنان مؤسسات پا بدل ده قیمت البته مطابق ده مقررات خپل دید خپل نیالگی ده ده کهی یعنی پا مجموع که ده سکتور خصوصی او ده دولت ده احیا و احداث ده تولیچی و نیالگی رو محاسبه وکو دا ارقام که دقیق کو سلور سلویشت میلیون ساحه نیالگی تولید شوی دی سکالی او روزل شوی دی او روزل کیگی او ساحات که کنول کیگی
من نکو کرودن پا کم وقت که نیالگی کنول پل کیگی او چه وقت ختمیگی اما نیار سب
یا پسرلانی دی او خزانی برنامه دی چه ده پسرلانی پروگرام که چه اول دل ویرا شروع شوی دی پا گرمسیر ساحات که تر پینزلستم ده هوت پوری دا ادامه پیدا که ایش سرسیر ساحات که ده اول ده هوت پینزلستم ده حمل پوری دا برنامه ادامه پیدا که
هدف ده نیالگی و ده کنولو یا ده ده غرزه کولو سره ساس به نظر
من ده هدف در پکل که ده احیا و ساتنه ده او مصنوعی زنگلون و تنظیم ده و بخوار و ده کمربندون و شنه کمربندون و ده پشکارون و که ده جوراول دی آخر روان و ریگون و جلوگیری ده پسط دولات و که هم ده هدف ده کلی زمنگا هم ده مسائل دی که ده چاپیره ساتنه شواله او ده آلودگی ده هوانا مخنیوی امده غصی خکلان منستر اولل او ده طبیعی منابع و وبو زیادوالی او زمینه ده کاریابی خلکو تا جلول ده هدف کلی ده منگه ده برنامه ده نیالگی ده روزول رو پرتباط بلیده
دیره منه نکو پاپا ایکی ده کورنه نسو گوخته لره چه دوسم رو ونده واخلی او پا نیالگی که نولو که چنگ ونده واخلی او چنگ ساتنه تیبو که
نیالگی و روزل هم دیر سخت کار دی پکت که او دیخان زحمت را باسی دولت را زحمت را باسی چه دا تولیده ای روزل ای دی خلق پرتباط بانده چه ساتن ای دی خلق بانده چه آقا باید وروزی دی ساروی نی راو ساتی اندقسی دی وبو لگوون دی پاره دیده تا ضرورت دی چه دی شخص ای پلانون را جور کی نو پا مجموع که در منگا پیام پا طول خلق تا داده چه اندقا نیالگی و ساتنه دا یا مهمه وانده دی خلق دا چه دی خلق دا خانه در سرک نیال به توجید چی خود دقا ایمانی و وجدانی وظیفه و صدقه در جاریه در آینده نسلون در پاره سب سرطیا بخاطر بانده افز مراقبه تیب
دیر منه نکامان یرسپ کرو دن
سرسنم منه
درنوریدون کو داو د دیوانه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
خندا